پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وکړی وای د افغان حکومت د سولې مرکزی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. د افغان دولت مرکزی پلاوی په وروستیو څو ورځو کې په کابل کې و. په کابل کې څومره چمتووالی نیولی؟ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې د بل پړاو خبرو ته څومره چمتو دي؟ په دې موضوع به په همدې خپرونه کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له ویاند فریدون خوزون سره مرکه هم ولرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. او د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ مړ شو. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تیره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله ایماق په شهادت ورسید، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت ږغ دې بدرګه او له دولته دې د رسنیو او ژورنالستانو د خوندیتوب په پار د پریکنده او غوڅ اقدام په اخیستلو ډاډمن کاري چاپیریال په رامنځته کولو سپارښتنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ډاډ ورکړ چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم دې موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. ویل کېږي چې په دې اړه به د یکشنبې په ورځ بحث وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل پر کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیږد په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته دولسو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وسوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمېرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 10 نور ټپیان شول. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سعادت نن رسنیو ته وویل چې دا کس تېر شپه د دولت آباد ولسوالۍ په پوپلځای کلي کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د ده سره اووه تنه نور ملګري هم شامل وو. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2020 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشګاه په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل سوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشګاه کې د ډېره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې په کانس په مشهور فیسټیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. د شهربانو سادات بل مشهور فلم لیوه پسند میږي چې په 2014 کال کې جوړ کړی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې پر ورځ د 68 کلونو په عمر مړ شو. د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان جوړ غړی و. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف و، د ایران مشر علی خمینی ته نږدې کس و او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې د روسیې د ویپاوزی اډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر یو سیمه ییز رسنۍ او په بریتانیا کې میشت د سوریه بشري حقوقو د سر ډلې ورکړې ده. د هراسودین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حملې چې پرون وسوه مسؤلیت ومانه. دا بریت د رقه ولایت په تل سمان سیمه کې شوې ده. او د کورونا وایروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په درې دیرشو هیوادونو کې خپره شوې. د کورونا تر پخوانۍ له یوه کسه بل ته ژر انتقالیږي، خو ویل کېږي چې د پخوانۍ په څیر ډېره وژونکې نه ده. د دې ناروغۍ له امله بریتانیا د جنوري له لومړۍ نیټې لومړني ښوونځي بند کړه. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په بریتانیا کې هره ورځ تر 50,000 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا افغانستان د سولې د مرکشي پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکشي پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په کابل کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د څو ورځو د تیرولو او چمتووالي په اړه خبرې کوو. په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بی اثر کړ. درنو دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچي هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. عبدالحفیظ منصور وایي هیئت نن او سبا له ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه پایل شي. زما همکار را سره په تماس کې دی، په دې اړه نور تفصیل لا تاسو اورو.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې نن او سبا به دغه پلاوی له ولسمشر غني او دغه راز د سولې د عالی شورا د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره خبرې کوي او دا به وروستۍ خبرې وي. او د هیله وښوده چې دوی هیله لري چې کومې لارښوونې چې دوی ته کیږي چې هغه یو واحد نظر وي، ځکه د بشاره وکړه چې لا هم د ارګ د مانۍ او د ملي مصالحې د شورا ترمنځ په ځینو مسایلو کې د نظر اختلاف یا تفاوت د دیدګاه وجود لري. ښاغلی منصور همدار از وویل چې د دوشنبه په ورځ به دوی قطر ته ځي. دوی ته ویل شوي دي چې آمادګي ونیسي. اول ته به د خبرو دوم پړاو په 15 د جنوري باندې شروع کیږي. ښاغلی منصور که څه هم د خپل شخصي دیدګاه په اړه یا خپل شخصي نظر ویل، خو دا جوته کړه چې کچيري د اوسنۍ نظام په هیڅ سره او دغه راز د کوم ارزښتونه چې دي د په هیڅ سره موقت حکومت منصور راځي بل شهر نه ست. ښاغلی منصور په دې اړه وویل
با حفظ حقشای انسانی با بشری یکیت منا کجی رسیم بریم به طرف یک حکومت موقت؟ اگر می خواهیم طرف هم قوال هم اشتی خواهد تجربه که از ما می خواهیم بیادن در لمان مثل سردار خانه بدیم دان این شاید دار عملی دارش.
ښاغلی منصور همدار از وویل چې ممکن د خبرو دوم پړاو له پیلېدو سره جنگ په افغانستان کې نور هم شدید سي او دغه راز د سرګنده کړه چې لا هم هغه اجماع چې د په خبره ضروری ده لا هم نشته په ملي سطح باندې. البته او د ټینګار وکړ چې باید په ملي سطح یو قوي اجماع او هر اړخیز اجماع رامنځته شي د سولې په اړوند. دغه راز وویل چې د افغانستان مذاکراتي ټیم د پوربان باندې د ټینګار کې خو طالبان په جګړه باندې ځکه د په خبره طالبان وایي چې دوی سره چې هغه څه ده هغه وسله ده. د دغه راز وویل چې دوی به کوشش دی وکړي چې د اوربند موضوع ډیر جدي ونیسي او طالبان رامات کی اوربند ته.
ډیر زیاته مننه کوو د وموریدل په ریپورت کې چې افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړی وای د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. حافظ منصور په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي او دا د څرګندونې وي چې ځینې باید له چارواکو سره تایید شي او همدارنګه د هغوی نظرونه هم پرې واخیستل شي چې د ښاغلي منصور د دې څرګندونو په اړه څه وایي. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوریدئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. موږ هڅه کوو چې له د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مو اړیکه ټینګه شي. متاسفانه چې په ټلیفون کې د تخنیکی ستونزو له کبله د موږ له هغه سره ټینګ شوې رابطه بیرته قطع شوله. مخکې له دېنه هڅه کوو چې ښاغلي خوزون سره م په وروستیو مسلو وغږیږو ده چې د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې څه وکړل، له چارواکو سره یې لیدنې کتنې څنګه تیرې شوې، د افغان دولت خوا ته څومره اجماع شته دی او همدارنګه 2020 کال د سولې د خبرو سره پیلېږي. اوس مې راته تخنیکی همکار وایي چې ښاغلی خوزون را سره د تلیفون په تماس کې دی، ټلیفون یې روښ شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون، لومړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. مخکې موږ رپورټ درلود د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوي د چمتووالو په اړه چې ټاکل شوی د آنند ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې خپلې وروستۍ خبرې راټولې کړي او د دوهې په طرفو خوځېږي. دغه هیئت څو ورځې په کابل کې وو، څه لیدنې کتنې لرلې او دغه خبرو ته د چمتووالي په برخه کې څه پرمختګونه وکړل په کابل کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. هیئت د مشورو او بحثونو لپاره کابل ته راغلی وو او له نیکه مرغه چې په کابل کې هیئت راغون کې بحثونه درلودل، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوری مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمو ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوطو پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د دغه حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله لخه حمایت خبر خوردار اوسي او کوم موارد چې توافق کیږي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړل ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادې ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلې؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسؤلیت د ملي مصالحې د عالي شورا پر غاړه دی، او حیات هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دوناستي شوي دي او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حیات هم د دغه کمیټه د گزارش ورکوي او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصویر مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې به هر څوک خپل نظریات ولري، اما د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول دغه پروسې او دغه حیات حمایت کوي.
خغلی خوزون 2020 کال پیلیږي، افغانستان کې تاوتریخواله روان دي او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلیږي. خلک د تاوتریخواله عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخواله د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا د نه واځي چې د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالي زور اخیسته، تاوتریخوالي باید کم شي. په دې اړه هیات روښانه سپارښتنې شوي دي. هیات دا په لومړیتوب کې لري او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړنۍ موارد شي باندې به دوی بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مندې ډېره وه چې جګړه به کمه شي. متاسفانه جګړه ډېره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه دا ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې جګړه ودرېږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی خوزون له تاسو نه. دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وو چې په دوحه کې د جنوري په 15 نیټه د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوي او طالب استازو د مرکچی پلاوي ترمنځ د پیلیدونکو خبرو په چمتووالو یې را سره خپل نظر شریکو. کورودانه ورته وایو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، وړاندې نور ریپورټونه لرو خو اوس فریوا ظاهر په سټوډیو کې ده چې اقتصادي خبر مترې ورو.
د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د شوزینه متشبسینو د فعالیت په پراختیا ټینګار کوي. د دې خونې مشر منیجا وافق وایي متشبس میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. میرمن وافق ازادي رادیو ته ویل چې وړ مورزي له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د سوداګرو میرمنو ستونزې شریک کړي او ولسمشر اشرف غنی هم د هواري ډاډ ورکړ. میرمن وافق وایي چې له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې د کورونا وایرس له امله له زیانمنو متشبسو میرمنو سره دي د شفاف میکانیزم لاری مرسته وسی. د نوموړي په خبره شاغلی غنی ژمنه ورسره کړې چې شزینه متشبسینو ته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړل سي او د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته لارښوونه کړې چې د شوزو له پارکونو او مارکیټونو څخه باید واضح استفاده وسی او د سوداګرو میرمنو د پیاوړتیا لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. د محل په کابل او ولایتونو کې 2401 متشبس میرمنې په انفرادي او ډلهییز ډول فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د روان لمریز کال پر لومړۍ نیمایي کې 9 ټنه زیره تولید شوې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په ټولیزه توګه 1,09,090 میټریک ټنه زیره تولید شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دې موندنو او شمیرو له مخې به د تیر کال پرتله د زیره د تولید سرژنې کچه د پام وړ زیاته سي. د غرض د کرنې وزارت د احصایې ریاست شمیرې شوې چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له هیواد بهر د دې بوټي د صادراتو کچه د تیر کال د ورته مودې پرتله زیات شوې ده او د دغو صادراتو ارزښت 6,214,000 ډالر ته رسیږي. تیر کال د زیرې د صادراتو د ټولیز ارزښت 6,401,000 ډالر ته رسیدلی و. د کرنې وزارت ویاند وایي دغو شمیرو ته په کتو د روان کال تر پای د زیرې د صادراتو کچه هم د پام ور زیاتیږي. په افغانستان کې بدخشان، جوزجان، اورزګان، دایکونډي، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار، بلخ، سمنګان، فراه، بادغیس او پکتیکا د زیری لوی تولیدونکي ولایتونه دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
فریبا ظاهر وچ اقتصادي خبرونه در واورول منت ریکو دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماک 13 ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډسو وشو، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ایزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې دردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بیا سره کړه. اسمت وان پر تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوریپال پکې اکثریت لري، په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ټرمپ ویټو رد کړه. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2021 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارد پوځي بودیجې په اړه د ډونالد ټرمپ د ویټو پریکړه به اثر وکړي. ډونالد ټرمپ د سنا جرګې له لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهوریپالو سناتورانو انتقاد کړی و. د په یوه ټویټ کې کښلی و: د جمهوریپالو ستومانه او کمزورې رهبري به اجازه ورکړي چې بده دفاعي بودیجه تصویب شي. ټرمپ همداراز د ده له لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سنا جرګه کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژۍ سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي دا بللې وه. یواتیا سناتورانو د ډونالد ټرمپ د پریکړې خلاف رای ورکړې، دیارلس سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، 222 استازو د ټرمپ د ویټو پر ضد رایې کارولې وي او و اتیا د ویټو ملاتړ کړی و. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي، د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ټرمپ ویلي و چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د ده په وینا دغو شرکتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ده پر ضد هلې ځلې کړې دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بې اثره کړه. بیرته د افغانستان مسایلو ته راستنیږو. په غور کې د وشل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماک 13 ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. د خبریالانو د حقونو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه توند غبرګونونه ښودلي او حکومت د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بولي. نور حال ازما همکار راکړي چې هم د اوس سره د ټلیفون په تماس کې دي.
بله، نن ورځ په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل ایماک جنازه خاورو ته سپارل کیږي. په دغه جنازه کې د هغه د کورنۍ غړي همدارنګ یو شمیر فرهنګپالان ګډون لري. بسم الله عادل تیره ورځ په غور ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. بسم الله عادل ایماک چې د غور غږ راډیو مدیر مسؤل و، څو وارې وړاندې هم ورته ګواښونه شوي وو. د غور سیمه چارواکي وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په ده باندې بریک سوی وسلوال برید، همدارنګه په کور باندې بمونه هم استعمال شوي وو، خو دی ناروغ وتلی وو. که څه هم حکومت په دې اړه باندې څه نه وایي، خو د افغانستان د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر کمیټې او بنسټونه په دې اړه باندې کلک غبرګون ښودلی ده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې، همدارنګه کابل پریس کلب، د حکومت درې ورځو لپاره د حکومت خبرونه ویټو کړي دي، د دې لپاره چې د خبریالانو قاتلین نه نیولي، همدارنګه د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې ده چې سبا ورځ به په عمومي جرګې کې د ژورنالیستانو د ستونزو، دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې ځانګړی بحث ولري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کوم 15 خبریالان وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دوی د خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. همدارنګه حکومت هم په دې اړه باندې تر اوسه د خبریالانو په وینا هغه څه چې لازم دي نه دي کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې کلک تدابیر ونیسي، د دوی امنیت خوندي کړي. موږ په دې اړه باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې سو، خو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکړی وو، هغه څه چې د خبریالانو په وینا حکومت پکې پاتې راغلی ده. بله،
مننه کوم. دا په ورستیو کې پنځم خبريال دی چې په دې ډول وشل کیږي. خبريالان څوک وشني؟ دا خبريالانو د وشلو هدف څه کیدای شي؟ اسمت سروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي. خغلی توحیدی په فایل کې د دغه وژنو په اړه وویل.
او دا موشت ثابتې چې خبريالان د دوه میاشتې رئیس پنخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده، دا چې بربند نه ده، موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ یې کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. پیامله کیږي هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزي کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه مونږ چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي، نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. خو متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راز په ننګرهار کې د ملالی، او همداراز په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا یې ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حده پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کیږي بس یو نه کی
تاسو وایئ چې په ویډیو بس یا نه ونه کی نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسه باید افشا شي چې چا پورې تللی دي دا اشخاص څنګه راځي څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
دوستانو د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټي له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مو په خبریالانو په وروستیو بریدونو او په دې برخه کې د خبریالانو په اندېښنو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت دی. یو اربي افهم کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
مشرانو جرګه د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تېره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق وژل شو، کابل پریس کلب او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالیستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون په ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم سوی. خو ښاغلی آریان په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانې د 2020 کال د غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی دی. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله مړ شو. د کورونا وایرس نوې بڼه چې له نږدې درې اونۍ راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس له نړۍ په 3 هیوادونو کې خپره شوې. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې 8 د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړ شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. هغه دا ده چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندي جوړوي چې په یو وار د 2 ماشینونو کار کوي. دا توغندي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. اسمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي، داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمایش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندی به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلنوي، او وروسته له دې چې سټارشپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 12 د سټارشپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. سټارشپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یوه برخه ده. د ویلی چې تر 2040 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. سټارشپ څو کارونه کوي؟ هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یوه محصول کې رایوځای شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. زمال علی بشیریم او دا پروگرام پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون خپه کیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچني د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وي او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوهه فیروزه نوري خبرې کوي. فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. سلامونه فیروزه جانې.
سلام علیکم، خوب اوسئ؟
مننه فیروزه جانې چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. تاسو موږ ته ووایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کیدای سي؟
متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد هغه هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون ازی که در مورد این که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرن، فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشن، که متاسفانه این خواهانشون باعث زیاد مشکلات و زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازش پای ببرند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کرده بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرن تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسن.
تیره اونی په کابل کې یو سړی خپل میرمن وژلې و. دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې و. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین تاریخ آریان ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې وویل د ده ږغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی ده کورنی چار وزارت ده ویان تاریخ آریان ژغ واوریدی چې ده ویل یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې و. دا سړی تښتیدلی دی او د کورنی چار وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی تاریخ آریان، دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي. دولت پخپله وایي چې دا د ناپوهۍ اوج دی، نو په برخه که ده اما پوهاوی لپاره ده دولت مسئولیت سده.
برای ایزی که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا را روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها این استاد ها که در مکاتب در دانشگاه ها در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسند تا که در اذهان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین و مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب افغان مردم را به خوبی بگرانیم، در حالی که متاسفانه در اجتماع ما زیاد صحبت روی دیست که این جگی های خوب و مثبت بریت بکشن، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ولایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اعضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ندادن میشن، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که به هر بخش کار در مکتب هستن، در سال آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابای دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم ایره ذهنشین کنن یا به قبولانن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چې خلک نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي، آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي؟
درست است، مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم وقتی به مکاتب میرم، اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلا اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدین، پس بهتر است که رد شد. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن ایره بفهم برسانن، میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر رو میفهمن. از بهتر از رفت ما در حالی که بیشترین تجاوزها، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است، باید به هر سن به اندازه ای که گنجایش شده، به اندازه ای که او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شود، نه بیشتر از اندازهش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمی کنه به خانواده، اونم بسیار سری، چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمی زنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن، به وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بده، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دی شدی، او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزها به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی، اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسایی را که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا امو استادا درست به تدریسش نپردازن، چون ما بسیار حرفای داریم که باید زده شده به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سن که چند که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگاه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شده، به والدین سمینارها گذاشته شده. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
مخور سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه باندې کوم خبره خدا شده چې که صدر صد اسلام نفسه مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی د اسلام د ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وو، دا خرافات او رواجات او عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مولې ژوندۍ پټولې، دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوي چې په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې ښخه کړم نو زه د چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنی لور هېڅ شی نه ده، لور یعنی زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده، دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې زندګي کوي، هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کې لپاره دي. او بل زموږ علما وو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما وو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ علما وو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما په درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح کړي دا 28 ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علما وو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د دې اوزل ته ها ورسره پیدا کړه، یعنی نر کوه پلار ته ضرورت لري، همدغه شي مور ته ضرورت لري، او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څه چې په لمانځه کې دعا کوو دا وایي چې خدایه ما وبخشي، زما مور و پلار وبخشي. دا ما نظر
تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه سته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظ د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خبره د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سو. بل خبره دا چې د اقتصادي برخه، فیروزه جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل انجونی و شونځي ته ولېږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي، هغوی هم همداسې و روزي، د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي، چې هغوی هم د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر با دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردها خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشون همکاری میکنن و همکارایشون، خانوادهشون از همکاری دخترایشون واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده هستن اصلا پسر ندارن و خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا رو میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همین دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از احدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مو اوریدی. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
نظر میداده چې موږ په اساسي قانونونو کې د وخت چې روان دي کمزوري ده، ډیره کمزوري ده، ځکه چې دا د شزه او د نر فرق چې راغلی دی هغه په دې سبب راغلی دی چې دلته شزه په میراث کې وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو د ایران و قانون ته، هغه که یو لور پاته شوی دی یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېدی، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ورمعلوم چې دوی وایي بأي ذنبن قتلت، په کومه ګناه باندې تاسې هغه مؤمنان یې وژني چې نه تاسې سره لیدلې نه خبرې کړي دي نه تاوان در رسولی او تاسې یې وژني. دا په هغه وخت کې چې مخکې دا جهالت دا آیاتونه شریف الله نازل کړله. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت دخوا کمزوري لرو. موږ حکومت دغسې نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و دستور و دغه په رایه باندې کېږي کارونه، د ملک په رایه باندې کېږي، یا هغه د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانی په میراث کې دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام و د کتاب و د خدای و د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالته دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دوله دی، نو دی دي بیا ولاړ شي دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی دي بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ما ته زوی پیدا نه کوې. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډېره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي انشاءالله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي راډیو سره یاست. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډیره واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو خطر په عامیانه ژبه باندې وپوهیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویلی چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي، که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو که چیرته یو کروموزوم د لور د خزه د لور سره یو ځای کیږي هغه د لور راوړي، که چیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خزه د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خب بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچي لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزېږوي. حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی، په ښځې کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوه یې لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکي مواد ورته ورکول کېږي چې دا ښځه د ګرم مزاجه شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغییر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري او که چېرته نارینه هم که ډاکترانو ته بیول کېږي هغې کې هم د زوی کروموزوم ته موږ هغومره یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکترانو سره وي خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې د حقیقت باندې مونږ
تاسو د ګډون څخه چې زموږ په خپرونه کې مو وکړ اوریدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه.
دبرود نارو پشان خوت میاد دوتن دبرود نارو پشان دلتا اسمان کی دا یو دوا
پوری اشنا داری دی لکه چی دی دچا دستور گو خمارو پشان لکه چی دی دچا دستور گو